دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو ستړي مشي زه ناشاب آشنا د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د عراق پارلمان د امریکایي ځواکونو د سمدستي استلو لایحه تصویب کړه. ایران د امریکا نه د پوځي غچ اخیستلو خبرداری ورکړی او جمهور رئیس محمد اشرف غنی ایران ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خاورې نه بعد د هغه پر ضد کار وانخیستل شي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره خبر ورکوي چې راتلونکو ورځو کې به سخت واورې او بارانونه وورېږي.
میزان بارندگی در این نقاط بین 5 الی 50 میلی متر حدودا 313 قریه را در 117 ولسوالی
د ننګرهار چارواکي وایي د اجزا پولیسي مو د بیا رغونې لپاره د راتلونکي کال په پروژو کې ډیره پاملرنه شوې.
زیاتې پروژې د هغه ولسوالیو لپاره په نظر کې نیولې دي چې په هغې کې مثلا د جوماتونو جوړول د ښوونځیو جوړول.
د امریکا او ایران ترمنځ د راپیدا شوې شخړې په اړه د سیاسي کارپوهانو نظرونه هم په خبرونه کې اوري. درنو اوریدونکو سپامو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته چې عاشق الله رحیم زئی او زیبا خادم درته اوري.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ایران ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خاورې نه بعد هغوی په ضد کار وانخیستل شي. ښاغلی غنی د جمهور رئیس حسن روحانی سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر بنسټ د افغانستان د خاورې نه بعد د هیچا په خلاف کار وانخیستل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی همدارنګه په عراق کې د ایراني جنرال د وژل کېدو په هکله د ایران جمهور رئیس او ولس سره خواخوږي ښودلې ده. غنی تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره هم په همدې موضوع په تلیفون کې خبرې کړې وې.
د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په هکله ثبت شوي شکایتونه په درې برخو ویشلې دي چې پکې 3202 شکایتونه انتخاباتي جرمونه پیژندل شوي دي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواری خبریالانو ته داسې ویلې دي:
خاطر دې چې بعض شکایتونه دي چې بیخي بی اساس او بی بنیاد دي، بعض شکایتونه دي چې ممکن تاثیرات ولري، اما بیا هم زوایم چې پیش زو وخت دی تر څو چې موږ هغې مرحلې ته نه یو رسیدلی چې د ټولو ولایتونو ده موږ ته معلومات نه راغلی چې څونه واقعا شکایت معجه و اسناد ورسره و شواهد ورسره و او څونه تاثیر گذاري درلوده بیا موږ ته صلاحمند شریکو.
د دغه کمیسیون موندنې ښیي چې تر ټولو زیات شکایتونه د بایومتریک رایو او د نتایجو د فورم ترمنځ د توپیر په هکله دي چې شمېر 6001 ته رسیږي.
د قندار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په یو مرکز د موټر بم ځان مرګې برید شوی دی. د قندار د امنیتي قومندانۍ ویان څارمن جمال بارګزي امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویلی دی دغه وزارت تاجکستان سره د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو موافقه لاسلیک کړې ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې موافقه د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې لاسلیک شوې او اوس مهال د دغه اوسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تخنیکی ارزیابي پیل شوې ده.
د مسکرات او مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق د 1011 قضیو په تړاو 2288 کسان نیول شوي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد وویل د نیول شوو کسانو دوسیې د عدلي او قضایي تحقیقاتو لپاره د مرکز ته رسېدلي دي چې پکې 10 ښځې او یو شمېر دولتي کارکوونکي هم شامل دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن یو ځل بیا په عراق کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د امریکا د هوایی برید ملاتړ کړی دی. ښاغلی پمپیو وویل استخباراتي معلوماتو دا واضح کړی و چې که په سلیمانی برید نه وای شوی غټ خطر پیښاوه.
د عراق پارلمان د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس وکونو د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په غبرګون کې یو لایحه تصویب کړه چې په اساس به یې امریکایي ځواکونه د عراق نه ووځي. د عراق پارلمان نن د یکشنبه په ورځ هغه لایحې ته مثبت رای ورکړه چې د دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. د دغه پریکړې اصلي هدف دا دی چې امریکا د عراق څخه خپل شاوخوا 15,000 عسکر وباسي چې د دې هیواد په ګډ ګډ کې ځای پر ځای شوي دي. دغه رای چونه دوه ورځې وروسته له هغه وشوله چې جنرال قاسم سلیمانی د عراق په هوایي ډګر کې د امریکا په ډرون الوتکې په برید کې ووژل شو. د عراق د پارلمان پریکړه لیک په ځانګړې توګه هغه موافقه پای ته ورسوله چې لمخې واشنگټن څلور کاله مخکې عراق ته ځواکونه واستول چې د داعش جنگیالیو پر ضد وجنګیږي.
د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوي مشر جنرال قاسم سلیمانی لور زینب سلیمانی ګواښ کړی دی چې د پلار وینه به یې ضایع نه شي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
زینب سلیمانی د المنار تلویزیون سره چې د ایران له ملاتړه برخمن ده په ځانګړې مرکه کې وویل متحده ایالاتونه باید په دې پوه شي چې زما د پلار وینه به نه ضایع کیږي. له المنار تلویزیون سره په خپل لنډ مرکه کې زینب سلیمانی دا خبره هم وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دومره زړور نه و چې زما پلار ته مخامخ درېدلی وای او هغه د لرې نه په میزایل وواژه. هغه ویلې مطمئنه یم چې د حزب الله مشر حسن نصرالله به زما د پلار د مرګ غچ واخلي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیون اوریه. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای یو مشاور حسین دهقان وایي چې د سلیمانی د وژل کېدو غچ اخیستل به پوځي وي. ښاغلی دهقان د امریکا د سی این این تلویزیون ته وویل ډاډه یم چې ځواب به پوځي وي او د پوځي سیمو پر ضد به وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې غبرګون به داسې وي چې هم به دښمن پښیمان شي او هم به د ایران ولس جګړې ته نه ټیل وهل کیږي. ښاغلی دهقان وویل چې امریکا جګړه پیل کړې ده او اوس باید خپل اعمالو مناسب ځواب ته منتظر واوسي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي پر سلیمانی دغه د هغه وژل د جګړې د مخنیوي لپاره کړی دي نه د جګړې د پایل لپاره.
د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه چې په عراق کې د داعش په خلاف مبارزه کوي نن د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې د عراق د امنیتي ځواکونو د روزنې او د ملاتړ ماموریت یې ځنډولی دی. ائتلافي قواوو دا ماموریت وروسته تر هغې وځنډاوه چې په څو پوځي اډو راکټونه ولګېدل. ائتلافي قواوو په اعلامیه کې ویلي دي چې د پرسونل مسؤلیت ورته د ټولو نه مهم دی او زیاته کړې ده چې په دې تیرو دوه میاشتو کې د کتایب حزب الله د وسلوالو په بریدونو کې د عراق امنیتي ځواکونو د امریکا ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د الشباب وسلوالو نن د یک شنبې په ورځ سهار وختي چې لالمر نه وختلی په کینیا کې په یوې پوځي اډې حمله وکړله چې امریکایي ځواکونه پکې ډېر دي. د کینیا چارواکو ویلي دي په حمله کې د امریکا یو الوتکه او څو موټر تباه شوي دي. د کینیا پوځ ویلي دي چې د یاغیانو حمله په شاتم بول شوي او لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي دي. که څه هم یاغیانو ادعا کړې چې په برید کې ګڼ شمېر امریکایي او د کینیا عسکر وژل دي خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ دا ادعاګانې رد کړې دي. امریکایي چارواکو د مرګ ژوبل په حق هم تر اوسه معلومات نه دي ورکړي.
په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکو نن په یوې بندري سیمه کې د هغو سوداګرو سره مخالفت وکړ چې د چین له اړخه ورتلل. دوی په شینشوی بندر کې چې د چین د شینزن ښار په سرحد کې پروت دی مظاهره کړې ده.
د لیبیا په پایتخت طرابلس کې په نظامی اډې کې په حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت تور لګولی چې برید د لیبیا د ملي پوځ په نامه ملشو کړی چې مشري جنرال خلیفه حفتر کوي. خود غمل شو په برید کې لاس لرل رد کړی دي. او وروستۍ خبر دا چې د جاپان په جنوب کې د کین تاناکا په نامه یو میرمن چې 111 کاله عمر لري په نړۍ کې د ټولو نه د زیات عمر لرونکو میرمنې لقب وګاټه. د دې میرمنې کالیزه نن ولمانځل شوه. هغې د کیک یو ټوټه وخوړله او په داس حال کې چې خندلې ویویل غواړم نور کیک هم وخورم. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ایرانی چارواکو لخوا د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو له خبرداری وروسته د امریکا جمهور رئیس ویلي که ایران په امریکا او یا د امریکا په ګټو برید وکړي نو واشنگټن به 250 هدفونه چې د ایران لپاره مهم دي په نښه کړي. د خبر تفصیل پر رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لپسې دریو ټویټونو کې لیکلي چې امریکا نور ګواښونه زغملی نشي او که چیرې تهران په غچ اخیستلو لاس پورې کړ نو د واشنگټن له سخت او چټکو ګزارونو سره به مخامخ شي. ولسمشر لیکلي قاسم سلیمانی زموږ په سفارت برید وکړ او په یو شمېر نورو برخو د برید چمتووالی درلوده. ایران په تیرو څو کلونو کې د ستونزو له جوړولو پرته بل هیڅ نه دی کړی. پریک دی چې د ګواخ په توګه وایم ک ایران په کوم یو امریکایی یا د امریکا په ګټو برید وکړ، متحده ایالات به د ایران پر 250 ځایونو برید وکړي چې ځینې د ایران او د ایرانی کلتور لپاره ډیر مهم دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ولسمشر ترامپ د ټویټ په ځواب کې لیکلی چې د ایران په 250 هدفونو باندې برید به جنگی جنایت وي. جواد ظریف لیکلی د جمعې د ورځې بزدلانه برید له قانون نه جدي سرغړونه ده. ولسمشر ترامپ بیا ګواښ کړی چې د فرهنګي ځایونو په نښه کولو سره چې یو جنگی جنایت دی بیا له قوانینو څخه سرغړونه کوي. که چیغې ووهئ یا زور ښکاروئ، په لویدیځې آسیا کې د متحده ایالاتو د ناوړه حضور پای پیل شوی. ښاغلی ترامپ تر دې مخکې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې د جګړې د پیل لپاره یې دا اقدام نه دی کړی.
موږ د رژیم بدلو نه غواړو، خو په سیمه کې د ایران د رژیم تیرایي د نیابتي جګړې په شمول چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کوي باید پای ته ورسول شي او همدا اوس باید پای ته ورسیږي.
امریکا منځنی ختیځ ته د نورو عسکرو لیګل پیل کړی دي. د شنبې په ورځ د جګړې ضد په زرګونه مظاهره کوونکي د امریکا سترو ښارونو ته راوتلي وو او د امریکا او ایران د احتمالي جګړې په ضد یې لاریون وکړ.
دا د جګړې پارول دي او دا ډېر خطي اقدام په وړاندې ودرېږي.
د قاسم سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول شو. په لسګونه زره کسانو د ایران په جنوب لویدیځ نن د درناوي د دغو مراسمو تصاویر خپاره کړل چې پکې په تورو کالیو کې ویر کوونکي شعارونه ورکوي او سلیمانی ته د درناوي لپاره خپل ټټر دبوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ایران او امریکا د متقابل ګواښونو په نتیجه کې د جنگ د پیښېدو د احتمالي عواقبو په باره کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی نظر په مرکه کې اوري.
ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، د سلیمانی د وجل کېدو له امله ایران ګواښونه کړي دي چې د امریکا نه به انتقام اخلي، او ترامپ ویلي دي چې که چیرې ایران عملاً کم اقدام وکړي نو امریکا به د ایران 250 ځایونه وولي. تاسې څه فکر کوئ که چیرې عملاً دغسې کم اقدام کیږي د جنگ د څه ډول عواقبو احتمال وینئ؟
داسې تصور کېده چې د جمهور رئیس ترامپ تر انتخاباتو پورې د ایران په ضد باندې عملی نظامی عمل نه کوي. زما په تصور باندې بیا هم تاکید کول غواړم که چیرته د ایران د خوانه کوم تحریک ایجاد نشي، د امریکې د جمهوری ریاست تر کېدو پورې او د په ممکن حالت کې د ترامپ د بیا د انتخابېدو پورې به کم نظامی خاص عملیات نوی که چیرته امریکایی جانب مجبور نشي. دا چې د ایران سفیر په ملل متحد کې وایلی دی چې د سلیمانی وژنه د ایران سره د جنگ اعلان ده، دا چې د ایرانی تمام مقاومت ویلی دی چې موږ به انتقام واخلو، دا چې د ایران روحانی مشر ویلی چې دا انتقام بننی دا به د کلونو په اوږدو کې. اما د ایران وزیر خارجه په بل ډول دا خبره وکړه، امریکې په خپل دغه اقدام باندې داسې قوتونه فعال کړی چې هغه به د ایران د خوانه نه وي، اما هغه به د ایران په د امریکې په مقابل کې متقابل ډېر خطرناک اقدامات.
مثلا کوم د دوی مقصد څه دی؟ کوم قواوې خي
په دغه حمله کې اته تنه وژل شوې دي او یو د هغه نه د کتایب او د شعبی د دلې، یعنی هغه د ایران د دغه حزب الله پورې متعلق دلې چې په عربي هوادو کې منظور مې په لبنان او په لیبیا او په
سوریه،
لبنان او سوریا او دغه مناطق کې عمل کې داغي معاون او داغي مشران هم وژل شوې دي. یعنی کېدای شي چې په هغه بهترین حالت کې د خپل ځان ته نه مبرر کی او هغه په یو سلسله داسې راکټي اقدامات او عملیات او لاس پوری کی چې ایران به هم نشي کنټرول. ایران ویل نن کته هم دا عمل ظاهرا امریکي اجرا کړی، اما چون د دې تیاره د سوریه نه په طرف د عراق راتلله او دلته د اسرائیل او یو سلسله معلوماتي شیان به هم امریکای جانب ته ورکړ شي ووسی اسرائیل دې دینه ځان نشي جدا کوله. په هر صورت په سیمه کې حالات ترپګندی د جنگ هغه خطرناک مرحله ته رسیدلې دي په دې چې سلیمانی په واقعیت د امر کې توانېدلی او په تېرو 19 کلو کې ایران تر هغه وحده پورې په اصطلاح داسې حالت ته ساتلی وه چې امریکا پرې باندې کوم عملي اقدام ونه شي کړلی.
کچېرې د ایران او امریکا ترمنځ دغه روابط چې دا اوس دی یو بل ته ګواښونه کوي، دا شدید کیږي او جنگ پیخیږي عملاً، تاسو څه فکر کوئ اروپایي هیوادونو کې به کم هیواد د امریکا سره ودرېږي او کم هیوادونه به بی طرف دریز اختیار کی او کم به د ایران ملاتړ کی؟
کله چې د ایران په داسې مهم شخصیت باندې نظامی عملیات اجرا کیږي د امریکای، آیا ترامپ په دغه برخه کې د کوم متحد سره د کوم متحد اروپایی سره مشوره کړې ده؟ جواب دی نه. زما په پوها باندې د ایران د اتومي انرژي په برخه کې، د ایران سره د روابطو په برخه کې اروپایان کومه خاصه بل علاقه مندي غیر د اقتصادي علاقه مندوی نه لري. مطمئنا نړۍ د ایران په یو سلسله دینی افکار او حاکمیت دینی ولایت فقیه او داسې نورو دینی افکار باندې خوشاله نه دي، اما ایران توانېدلی دی په همدغه خاطر باندې چې اروپا د امریکا نه جدا کی تمام هغه بهترین امکانات روابط اقتصادي په ډیرو بدو شرایطو ځانته د اروپا سره منلې ده او دا کار کوي چې دی وتوانېږي د اروپا د امریکا نه جدا کی. زما په باور باندې چې په دې برخه کې به امریکا د اروپایي هیوادونو د همغږۍ او د ملاتړ ډېر سخت حالت لري او په ډېرو مواردو کې که حد اقل مخالفت ونکي نو بې طرفه به پاتې شي او په دې برخه کې به ته ډېره امریکایي جانب ته نیول. اما که چیرته ایران په داسې اقداماتو لاس ووهي چې د هغه په نتیجه کې اروپایي هیوادونه هم په قار کې، بیا نو هغه بل حالت دی.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. د ننګرهار چارواکي وایي د اجزا پولیسو د بیا رغونې لپاره د راتلونکي کال په پروژو ډیره پاملرنه شوې ده، خو ځای خلک وایي له کلونو راهیسې دا ډول ژمنې اوري، لا تر اوسه یې د عمل په برخه کې اقدام نه دی لیدلی. نورحال د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې.
د ننګرهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي راتلونکي کال د دغه ولایت لپاره د څه باندې 3 میلیارد افغانیو په لګښت د 115 لوی پروژې پلان کړي چې ډیره برخه جګړه ځپلو ولسوالیو ته ځانګړې شوې ده. د ننګرهار د شینوارو شپږو ولسوالیو په ګډون یو شمېر ولسوالۍ له 13 کلونو کې د داعش وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جګړو او عملیاتو پر مهال سختې ځپل شوې دي. د ننګرهار د اقتصاد رئیس غلام الله افغانیار وایي د 1499 مالی کال انکشافي بودیجه 3.15 میلیارد افغانۍ و چې ټول ټال اتاتیا لوی پروژې په پلان کې نیول شوې دي. دی وایي د دغه پروژو له ډلې یوازې 28 بشپړې شوې، 15 تر کار لاندې دي او 44 لا هم نه دي پیل شوي. نوموړي ویل د 1499 کال انکشافي پلان جوړ کړي چې څه باندې 3 میلیارد افغانۍ په ارزښت 115 پروژې په پلان کې نیول شوې دي.
موږ په 1499 کال کې 115 پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته، چې هغه تقریبا د 3.05 میلیارد افغانۍ په بودیجه ورته تخمینی بودیجه البته دا پیشنهاد شوی و.
د اقتصاد رئیس وایي په دغه پروژو کې زیاته برخه هغه ولسوالیو ته ده چې 13 کلونو کې د جګړو له امله ډیر زیان لیدلی او کورونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور عامه تاسیسات پکې ړنګ شوي دي.
موږ زیاتره توجه هغه ولسوالیو ته کړې ده او زیاتې پروژې د هغه ولسوالیو لپاره په نظر کې نیولې دي چې په هغې کې مثلا د جوماتونو جوړول، د ښوونځیو جوړول، د دې ترڅنګ د ویالو او د سرکونو جوړول او همدارنګه خلکو ته د چا چې کورونه وران شوي دي ویجاړ شوي دي د زراعت ما ولسمشر د لارښوونې سره سم مونږه هغې لپاره یو ځانګړی پلان ترتیب کړی دی تر څو وکولی شو هغو ولسونو ته چې تر دې دمه محروم پاتې شوي د جنګونو د لواجې نه هغې ته پاملرنه وشي.
په همدې حال کې د داعش ځپلو سیمو خلک وایي جګړې کورونه لارې او نور عامه تاسیسات ړنګ کړي خو حکومت ورسره څو څو ځلې ژمنې کړي او بیا یې په دغه برخه کې اقدامات نه دي کړي
او د دې دغه بعضې بعضې دیوالونه میوالونه چې دي دغه هم پاتې دي لږ لږ کار په شوی دی او نور همداسې پاتې دي او د لنډخیلو دغه مکتب چې دی دا ګوره دغه دیوالونه لږ ټیټ ټیټ شوي وي ننه کوټې چې دي شداري نشته دروازې نشته نو د دغه هم ډېر کارونه پاتې دي د مکتبونو په رابطه باندې او نور ان شاء الله د امنیت په برخه کې خو امنیت بالکل صحیح دی.
زوز بلال په چرګاب نور سره اوسېدم کې د موږ د مکتبونه جمعهتونه بس سرکونه سره ګډ وې دی به د دې ته بس د حکومت څخه نظر وکي او به د ساز او د موږ ګور نه برګونه شته نه مستطالو کې د زمينه شته چې
په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې داعش ډل سخت ځپل شوی او ډېری سیمې چې دغه ډلې په کې فعالیتونه کول اوس په کې امنیت ښه شوی دی.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره خبر ورکوي چې د اټکل لمخې د یک شنبه او دو شنبه ورځو په جریان کې به په 21 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او په زرګونه تنه به د سیلابونو راوتلو له ګواښ سره مخ شي. نور حال له کابل د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره خبرداري ورکوي چې د یک شنبه او دوشنبه ورځو په جریان کې د کابل په ګډون په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیکا، اورزګان، دایکنډي، پروان، پنشیر، بغلان، ننګرهار، خوست، غور، میدان وردګ، لوګر، بامیان، فراه، نیمروز، هرات او فاریاب ولایتونو کې د واورې او بارانونو وړاندوینه شوې چې له کابل به په زرګونه کسان د سیلابونو راوتلو له امله له ګواښونو او خطرونو سره مخ شي. د هوا پیژندنې ادارې امر نسیم مرادی امریکا غږ ته وویل چې د دغو ورښتونو احتمال د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې ډیر دی چې د سیمې خلکو ته د خبر رسونې لپاره هڅې روانې دي.
میزان بارندگی د این نقاط بین 5 الی 50 میلی متر و میزان برفباری از 10 الی 50
په دغو سیمو کې د ورښت کچه له 50 تر 50 میلی متر او د واورې ورېدنې کچه له 10 تر 50 سانتی متر اټکل شوې ده. دغه ورښتونه د کرنې په برخه کې اغیزمن دي او د ځمکې لاندې اوبه به هم ډېر کړي.
په خو ته د رسېدو په ویل چې دوی له هغو افغانانو سره د مرستو لپاره پوره چمتووالی لري چې ورښتونو له امله له خطر سره مخ دي. ښاغلی عظیمي وویل چې د اړتیا وړ مواد ولایتونو ته رسېدلي دي.
حدوداً 313 قریه را در 117 ولسوالی مجموعاً 25 ولایت کشور دریافتن که در
په 25 ولایتونو کې د 111 ولسوالیو 314 کلی د ژمنیو پیښو لکه واورې خوېدنې، زلزلې او د لویو لارو بندیدو له خطر سره مخ دي. موږ لازم چمتووالی نیولای دی.
یاد وزارت وایي چې د ورښتونو له امله 1000 کسان له خطر سره مخ دي. خو له بلې خوا د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې دغه ورښتونه د وچکالۍ د مهار او له منځه وړلو لپاره اغېزمن دي. د دغه وزارت وایند اکبر رستم په دې اړه وویل
باران او واورې په ډېرو چې مهمترین تاثیر د کرنیز محصولات زیاتول دي.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې 9.6 میلیونه افغانان لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو مرستو لپاره په 2000 کال کې 3 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
له مسکرات او مخدره مواد سره د مبارزه عدلي او قضایی اداره وایي چې په 2019 کال کې افغان امنیتي ځواکونو نږدې 1290 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول دي. په دې اکله پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
له مسکرات او مخدره مواد سره د مبارزې عدلي او قضایی مرکز ویاند خالد موحد د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق د 1001 قضیو په تړاو
1200 تورن کسان نیول شوی دی. خاغلی مواهد ویل چه دا نیول شو و کسانو دوسیه دا عدلی و قضایی تحقیقاتو لپاره دغه مرکز تا رسیدلی دی چه پکه و درخزه او لزگون دولتی کارکون که هم شامل دی.
در جمع بازداشت شدگان 205 قضیه مربوط.
پا نیول شو و کسانو که 215 قضیه دا حامد کرزی دا نریوال هوایی دگر پوری تراو لری او پکه 215 تن نیول شوی چه دیار لستنه خزی دی. دوی لاهی واد سخه بهر دا هیروینو دا انتقال اولو نیت درلود چه مخایی نیول شوی.
از کشور داشتن که جلوگیری شده.
د خاغلی مواهد پر وینا دغه کسانو غوښتل چې په کابل کې د هوایی ډګر له لارې هندوستان او متحده عربی اماراتو ته هیروین قاچاق کړي. هغه هم دا شانو ویل چې دغه مرکز ابتدایه محکمه په 2019 کال کې د 30 ښځو 3 اتیا دولتي کارکونکو او یو بهرني په ګډون 1111 تنو ته له 3 میاشتو څخه نیولې تر 30 کلونو د بند سزا اورولې ده. د هغه پر وینا استیناف محکمې بیا په دې موده کې 915 تنه د تنفیذي حبس په مختلفو مودو محکوم کړي دي. هغه هم دا شانو ویل لا مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د مخدراتو د قاچاق د 1011 قضیو په تړاو سباندې 2309 سلویخ کیلوګرامه هیروین لسور لس او 20 کیلوګرام څخه زیات مورفین سباند 10,000 کیلوګرامه اپین سباند 1,680 کیلوګرامه چرس ل 1,615 کیلوګرام څخه زیات مت امفیتامین سباند 13 کیلوګرامه ټابلیټکا او زرګونه لیټر تیزاب اوبلن کیمیاوي توکي او الکول کشف او ضبط کړی دي. لا مسکرات او مخدره مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز دغه اقدامات ته په اشاره وای چې تیر میلادی کال افغان دولت د مخدره مواد د کاروبار د مخنیوي په برخه کې خیلاست راوړنې درلودې، خو اوس پښتنه داده چې ولې لا هم افغانستان د مخدره مواد د تولید او کښت لوی مرکز بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل احمد کمین او سناتور ابراهیم الکوزی په دې اړه وویل
په کوم شکل چې د 15 کال مخ روان یو د مواد مخدره د ورکولو په هدف باندې او موخې ته نه رسیږي، بلعکس هغه د فیصدی په اندازه لوړیږي، خلک پکښې وژل کیږي، کورونه پکښې خرابیږي، جنجالونه پکښې ډیریږي، خو کم سوي نه دي. دا په دې معنی چې موږ کوم میتود چې موږ انتخاب کړی دی هغه کار نه کوي. زه په دې باور یم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې قانوني سي، دې ته قانوني بڼه ورکول سي، د حکومت تر چوکاټ لاندې راسي، د نړیوالو ادارو تر نظارت لاندې راسي او بالاخره د دې کشمکش څخه ووځي.
د افغانستان 50% راځي د طالبانو د حکومت لاندې ده او 50% راځي د حکومت تر حکومت لاندې ده. د طالبانو په راځي کې هلته حکومت حکومت نه لري، هلته مواد مخدر یعنی کرل خرڅول هلته عام دي، هلته خرڅیږي، هلته طالبان باس نه ورته کوي او د حکومت په منطقه کې محدود دي. نو په دې خاطر باندې مخنیوي نه دی سو، په دې خاطر باندې پات راغلي.
افغان حکومت وایي چې مخدره مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول طالبانو د مالی ملاتړ عمده سرچینې جوړوي او له دې لارې هر کال سلګونه میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په 2019 کال کې افغان او بهرنیو ځواکونو د دغو وسلوالو ډلو د مالی سرچینو د لمنځه وړلو لپاره په یو شمیر ولایتونو کې د مخدره موادو پر مرکزونو هوایی او ځمکني بریدونه وکړل او لسګونه فابریکې او زیات شمیر مخدره مواد یې لمنځه یوړل.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې ووري جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ایران ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خاورې نه به د هغوی په ضد کاروانه اخیستل شي. د قندهار د ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي قواوو په یو مرکز د موټر بم ځانمرګي برید شوی دی. د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله ثبت شوي شکایتونه په دریو برخو ویشلي دي چې پکې 3202 شکایتونه انتخاباتي جرمونه پیژندل شوي دي. د مسکرات او مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق د 1011 قضیو په تړاو 1210 تورن کسان نیول شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویلي دي چې دغه وزارت د تاجکستان سره د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو موافقه لاسلیک کړې ده او د عراق پارلمان د امریکایي قواوو د سمدستي ایستلو لایحه تصویب کړې ده.
درنو اوریدونکو د اومن نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه واوریدئ. تر بیا خدای مل شه.